سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ ته لاساده راډیو نه اوري موږ د دې خبرونه ډیره برخه د سم حق پروګرام ته ځانګړي شوی چې تکراری خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان د تجارت وزارت اعلان کړی دی چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. د تجارت وزارت په خبره دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. افغان سوداګر مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې نیمې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي او دواړو هیوادونو نو ترمن سوداګری په ټپه ولاړه ده. په تیر اکتوبر میاشت کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغې وروسته خلاصېږي چې اسلام آباد دا تصمیم ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو له کبله هلته میشت لسګونه پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د یوه چارواکي بالاچی یعقوب له قوله لیکلی دي چې په تېرو دوو ورځو کې له سلو زیات پاکستانیان له ایرانه بیرته پاکستان ته ستانه کړی شوي دي. د نوموړي په وینا د هغه پاکستانیان دي چې یا یې د ایران په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او یا هم د زیارت لپاره هلته تللي وه. پاکستانی چارواکي تمه لري چې نن د جنوري 14 به هم د 500 زده کوونکو بل ډله له ایران پاکستان ته ستنه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 پر ایکس پاڼې په خوانی ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له پاکستانه د خلک ایران ته غیر ضروري سفر نه کوي او هلته میش پاکستانیان هم له احتیاطه کار واخلي. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ایران په حق له ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې لسګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي. ټرمپ وړمه ورځ خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریونکوونکو د ملاتړ په لارو چارو فکر کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مکررو ګواښونو وروسته د ایران بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون وویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته مادګي لري. په داسې حال کې چې نتایج شوي رپورټونه وایي چې په تېرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې څه باندې 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمیر کېدای شي څو چنده لوړ وي. دا پاڅون چې د 1990 کال د اسلامي انقلاب رهیسی د ایران د مذهبي واکمنۍ لپاره یو لستر ننګونه ګڼل کیږي. د انفلاسیون د زیاتوالي او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایراني ریال د بېساري لوېدو له کبله پیل شوي، خو وروسته یې د حکومت ضد پراخ احتجاجونو بڼه غوره کړه.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په هسپانیا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان ښځو د خونې د پرانستل کېدو په مناسبت یوه غونډه کې یو شمېر ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې دوی کولی شي له دې لارې هم د افغان ښځو د وضعیت په اړه البته په افغانستان کې دننه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. یو شمېر ګډونوالو ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو ته په پام هغسه چې لازم ده نړیوالو غبرګون نه دی ښودلی او پر طالبانو یې لازم فشارونه نه دي راوستي. دا چې له هیواده بهر د افغان خزو دا ډول غونډې او خوځښتونه تر څه حد اغېزمن دي او که عملا نشي کولی په افغانستان کې دننه د خزو او نجونو د فشارونو په لکمولو سره مرسته وکړي، تر څه حده کولی شي نړیوال وهڅوي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرونه به واخلو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین وګ مسایل او دغه راز ښځینه فعال او خبریاله ارزو سادات رابللې دي. میرمن سادات به د خپرونې په وروستیو برخو کې راسره یو ځای شي، خو خدیجه امین او وګ مسایل زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو، خبرونه ته خراغلاست.
مننه، وخت مو په خیر.
بلې، ډېره مننه. لومړی به خدیجه امین، تاسو ته وار درکو په هغه غونډه کې چې د هسپانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تېرې پنجشنبه په ورځ جوړه شوې وه، تاسو هم یو ګډونوال وې. د امید ازادي د ټولنې لخوا مو په دې غونډه کې ګډون وکړه او دغه راز مو ځینې څرګندونې هم وکړلې. که لومړی راته ووایې چې د دې غونډې هدف څو او تاسو دغه خونه چې د اسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو د خونې په نوم جوړه شوې، دا څومره مسره بولئ؟
مننه، تاسو وخت په خیر. د دې غونډه هدف دا و چې هماغه یو خونه چې د افغان ښځو په نوم هلته نومول شوی و د هغې افتتاح و. خو دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده چې یو رسمي خونه هلته د افغان ښځې او نجونو په نوم ونیول شي، که نه په یو اروپایي هېواد کې. نو د دې په اړه زه هلته وم او دا یو یوازې نوم نه ده، دا پیغام لري چې د افغان ښځې نوم د اروپا د یو هېواد په رسمي او سیاسي حافظه کې ثبت شو. نو دا موږ ته ډېر مهم ده او نړۍ یو ځل بیا به نړۍ ته ویل کېږي چې افغان ښځې مبارزه کوي او هېڅکله به چوپ پاتې نه شي. د همدې لپاره دا موږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې اوس نور اروپایي هېوادونه هم دې ته به متوجه شي چې افغان ښځې باید د حمایت ته ضرورت لري. نور هېوادونه هم باید داسې اقدامونه وکړي د افغان د ښځو لپاره، ځکه چې دا مبارزه موږ څلور کالونه هم زیات کېږي چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزې کوي، لیکن موږ هېڅ داسې عملي کار نه دی لیدلی. نو دا هم زموږ هیله ده، زموږ امید دا ده چې د دې خونې له لارې ټول هېواد متوجه شي چې افغان ښځې شته دی او حمایت ته ضرورت لري.
د هسپانیا صدر اعظم هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغه وویل چې دا خونه د هغو افغان میرمنو او نجونو د استاین لپاره جوړه شوې چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره مبارزه کوي. په دې غونډه کې د هسپانیا د صدر اعظم په شمول نورو چارواکو څه ډول څرګندونې وکړې او څه وویلې چې د دغې خونې په جوړېدو سره دوی څه غواړي، کوم هدف غواړي چې ترلاسه کړي؟
مننه، و د اسپانیا خارجه وزیر هم وو په دې غونډه کې او دا یو کانفرنس، نړیوال کانفرنس دا چې د ټولو سفیران چې دي د اسپانیا سفیران چې په ټولو هېوادونو کې دي، نو هغوی ټول هم راغلی وو په دې غونډه کې، ځکه چې دوی هر کال دا کانفرنس جوړوي. نو دوی غوښتل چې ځکه چې هلته ټول سفیران یې، نو د افغانستان په حق له هم خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان سفیر نشته دی. نو خو میرمن کوفي هلته وو د افغانانو استازی کوو. وزیر صاحب هم دا ویل چې موږ د افغان ښځې ملاتړ کوو او هغوی ته د هغوی د غږ اوچت کولو لپاره موږ هر کار چې کوو، لکه چې موږ هر کال یو غه لرو، یو کانفرنس لرو د هیر اف په نوم چې دلته په مادرید کې جوړیږي. هر دا درې کاله دي چې دا کانفرنس کېږي او افغان میرمنې د نور هېوادونو نه راځي دلته په مادرید کې او د افغانستان د مشکلات د شرزو ستونزو پاکله خبرې کوي. نو دا ډېر مونږ هیله مند یو چې د دې خونې له لارې مونږ وکولی شو چې هغه ښځې چې مونږ ته زمونږ حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري مونږ وکولی شو چې هغه سره هم مرسته وکړو.
بله آغلی امین، مننه. بیا به هم په دې اړه بحث دوام ورکو، ستاسو نظر به بیا هم ولرو. د ښځو د حقونو فعال وګ مسایل تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. د آغلی امین څرګندونې مو واورېدی چې دغه ډول د خوځښتونو یا د غونډو جوړېدل یا دغه سي بنسټونو پرانستل کېدای شي په یو ډول له دې سره مرسته وکړي چې د افغان ښځو هغه کړاوونو ته د نړیوالو پام زیات کړي. تاسو ورسره موافق یاست؟
سلامونه او درناوی تاسو ته، تاسو ګرانه ملمنه ته او ریدونکو ته. زه تقریبا څلور کال کېږي چې د افغان ښځو چې کوم حالات دی او مشکلات د هغه ډېر ښه ګورم او په هغې په باره کې لیکم. هم څلور کال کېږي تقریبا چې افغان ښځې د مشکلاتو سره مخامخ دي او په نړیوال سطح باندې په بېلابېلو کچه باندې دوی خپل غږ پورته کړی ده، اما داسې کوم پالیسي بدلون تر اوسه پورې مونږ نه ده لیدلی. البته دې ته زه کوم منفي نظر نه لرم. زما مقصد دا ده چې کله هم داسې نوښت چې کله راځي یا داسې یو خوځښ چې په منځته راځي د هغې اساسي هغه تشکیل باید دی چې مونږ څرنګه کولای شو یو پالیسي بدلون راوړو. غږ مونږ پورته کوو، بلې هو د څلور کالو کې مونږ غږ پورته کړ، د افغان ښځې مشکلات مونږ نړیوال سطح باندې بیان هم کړ، اما دا په وطن کې دننه افغان ښځو ته څه تغییرات راوړی ده، څه مثبت تغییرات یې وښودل. یو مثبت تغییر زګورما او هغه دا چې طالبان لکه نړیوال هغه سی نورمال شوی نه ده، د هغې مخنیوی شوی ده، طالبان په رسمیت نه ده پیژندلی شوی، او بل دا چې په نړیوال سطح باندې د افغان ښځې غږ پورته شوی ده، هغوی مشکلاتو باره ویل شوی ده. دا چې څلور کال نه مکتبونه بنده او هر څه په پټ پټ روان ده، لکه په پټ باندې بعض مکتبونه دا ښځې هلته درس وایي یا سوداګري د ښځو شروع ده، هغه د پټ لارې یا کومکونه کېږي، خدا به کلا پورې داسې دوام لري. زه ډېر خوشحاله یم چې هسپانیا داسې یو اقدام کړی ده، خو زه توجه خپل د ټول افغان ښځې دې ته غواړم چې کله هم داسې نوښت یا خوځښت مخته راځي هغه باید ډېر ستراتیژیک او پالیسي بنسټ هم ولري. که پالیسي تغییر ورکولی شي، که یو داسې یو اقدام باندې کار وکړي چې هغې کې ټول د افغان ښځې په اتفاق راټول شي او په یو ستراتیژیک ډول باندې یو اقدام واخلي چې هغه دننه په وطن کې څه تغییرات راوړي. ټولنه مهم زمونږ د تعلیم مشکل ده چې څلور کال یعنی مونږ په دې ونه شو توانېدای چې هغه مشکل د خپل حل کړو. نو که فوکس یا توجه ډېر ستراتیژیک شي زما په خیال دا به ډېر ګټور وي. مننه.
بله خو اغلی سایل، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، څه باندې څلور کاله کېږي د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ هم همدغه فشارونه دي چې پر ښځو او نجونو باندې طالبانو راوستي دي. البته دا یو عمده خنډ بلل کېږي. لبلی خوا په افغانستان کې دیننه خزی هم یو مرجع ته ضرورت لري چې دوی غک واوریدل شي. په خپل افغان میرمنې که هغه له هېواد بهر دی غک پورته کوي، فکر نه کوي چې دا به ماثر وي تر یو حده پورې به دوی په افغانستان کې دیننه هیله مندې شي چې دوی نشي کولی په افغانستان کې دیننه غک اوچت کړي، له هېواد بهر نورې افغان میرمنې شته چې دوی غک اوچتوي.
زه تاسو سره موافق یم. ما څنګه چې مخکې هم وویل، د دې هرگز مطلب دا نه ده چې دا کوم فایده نه لري یا ښځو ته به د دې هیڅ کوم ګټه نه رسیږي. دا چې مونږ غږ پورته کوو، که تاسو پام سوئ کله چې هسپانیا دا نوښت شروع مکو وویل، دې ته یې نوم ورکړ چې سمبولیک همغږي ده. افغان شوز سره. نو زه توجه دې خواته راوړل غواړم چې سمبولیک همغږي ډېر ښه خبره ده چې مونږ لکه د افغان شوز حالات بیانو، مشکلات وایو، اخره چې وطن کې دنه خپل غږ نسی پورته کوي، د باندې چې مونږ یا مونږ ونه نورې خزه دي هغه غږ پورته کوي، خو کدا د پالیسی په شکل باندې مخکې لاړ شي، ستراتیژیک اقدامات ورته وسی، نو ډېر ښه به وي. په داسې یو شکل چې څومره چې افغان ښځې دي، تقریبا لندن کې ډېر افغانان دي، امریکا کې ډېر دي، اوس چې د اسپانیا کې یو ګروپ زمونږ ټول سوي دي، دوی ټول افغانستان دولت کې مخکې کار کړی، مانه ډېر ښه په سیستم باندې پوهېږي. که یوازې مطلب د دې نه چې مونږ صرف غږ پورته کړو او نتیجه د هغې سونو ځي، نو هغه بې فایده ده. سمبولیک مونږ د څلور کالو کې هر یو کس هم سمبولیک کارونه یو، خو مونږ کوم نتیجه ونه لیدله. د باندې نه پس باید سمبولیک نه لږ مخکې لږ نور جدي باید مونږ اقدامات وکړو.
مننه اغلی امین. دغه د سمبولیک موضوع چې مطرح شوله، تر ډیره له هیواده بهر کې بنسټونه جوړیږي، غونډې جوړیږي، لاریونونه کیږي، بل کیږي، عملا تر اوسه پورې کوم د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې کوم تغییر نه دی راوستی، البته په افغانستان کې دننه هماغه فشارونه دوام لري. د طالبانو لخوا پر دوی باندې ورځ تر بلې نور هم پر دوی هغه محدودیتونه زیاتیږي. خو تاسو څومره هیله من یاست چې که د اروپایي ټولنې غړی هسپانیا داسې یو اقدام کوي، آیا دا به د دې فعالیت لمنه به نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او وبه کولی شي چې له سمبولیک بڼې په یو بل عملي بڼه باندې دغسې خوځښتونه بدل شي؟
مننه. زه یو شی ته اشاره کوم چې د افغانستان کوم ستونزې چې دی، هغه مونږ تر هغه وخت پورې چې مونږ افغانان په دې باندې کار ونه کړو، کنه بهرني هیوادونه لکه پخوا غوم دی راځي د څو کلونو لپاره بیا بیرته ځي، نو بیا مونږ پاتې کیږو هماغه مشکلاتو سره. زما هدف دا ده چې مونږ په افغانستان کې هغه کورنۍ ملاتړ ته چې ضرورت لرو، افغان میرمن یا افغان ښځې، هغه ملاتړ نه لري په افغانستان کې. نو د دې لپاره هر څه چې بهر له هېواد د کېږي، بهر له افغانستانه، هغه سمبولیک ده، ځکه چې مونږ ملاتړ په افغانستان کې نه لرو. مونږ باید دا ملاتړ د افغانانو څخه د افغان دننه ولرو چې مونږ وکولی شو یو اقدام، یو عملي یو اقدام وکړو. نو دا زما لپاره دا که سمبولیک هم دي، نو دا ډېر مهم ده، ځکه چې نور هیوادونه توجه افغانستان ته کیږي، ځکه چې اوس په نړۍ کې دومره مشکلات او دومره خبرې دي چې څوک ته افغانستان هغه توجه نشته دی، او نه غواړي چې د افغانستان په حق له څه کار وکړي، ځکه چې د هغوی انټرس هلته نه دي. هغوی اوس نړیوال ټولنه په افغانستان ته هېڅ دلچسپي نه لري. نو مونږ داسې اقداماتو چې کېږي، نو کولی شو چې بل بیا هم د نورو هیوادونو توجه جلب کړو.
اغل امین، یو انتقاد کیږي هغه دا ده چې تاسو مخکې د فوزیه کوپی د افغانستان د پخواني د پارلمان یا د رنګ شوی پارلمان د یوې مخکښې غړي یادونه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون کړی و. اکثرا فوزیه کوپی په دا ډول ډېرو غونډو کې راڅرګندېږي، خو ډېر انتقاد دا ده چې وایي دا همغه پخوانی څیرې دي چې په افغانستان کې دننه هم که دوی ډېر راڅرګندېدل، هغه هم ډېر تر ډېره سمبولیکه بڼه درلودله. یعنی عملا دوی د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کولو یا د ژوند د ښه کېدو لپاره دومره کار نه دی کړی. فکر نه کوئ چې بیا هم همدغه انتقاد موجود دی؟ آیا دغه څېرې چې هلته په بهر کې راڅرګندېږي د افغان ښځو استازیتوب کولی شي؟
انتقاد خو په هر صورت کېږي، خلک انتقاد کوي، خلک نه ګوري چې یو کس څه کارونه کوي. نو دا د خلکو انتقاد دی او حق لري چې نظر ورکړي. نو اوس فوزیه کوفي یو ښځه ده چې په جلسو کې ځي، کار کوي. دا ډېر ساده نه ده، څه چې مونږ ګورو چې یو کس دی یو هېواد ته، بل هېواد ته، هلته هغومره انرژي ته ضرورت لري، هغه منتلي هم ته باید آماده سي چې لاړ شي، هر ځل د هغې مشکل په هکله خبرې وکړي.
خلک هر څه وای او زما نظر دا ده چې هر څوک چې کفوزه کوي قبل افغان شزي نو هغه چې جرأت کوي هم د خبرونو ته هم د جلسو ته ځي موږ باید د هغې ملاتړ وکړو ځکه چې موږ همداسې یو کس ته ضرورت لرو هر میرمنه د هر هیواد چې د افغانستان د ښځو نمائندگی په توګه ځي هلته نمائندګي کوي موږ باید د هغې ملاتړ وکړو ځکه چې ما هغه چانس لري ټوله نړۍ پوځي کوفي پېژني نو موږ باید د هغې ملاتړ وکړو که موږ منتظر پاتې شو چې یو بل کس پیدا کړو یا ووایو چې دا څه کاري هغه وخت وکړو چې اوس یې وکړي نو فکر کوم چې دا هغه نه دي دا منطقي نه دي موږ د هغې ملاتړ وکړو نو ښځې هم چې دي موږ باید یو اتحاد لرو موږ یو بل سره متحد اوسو هر اقدام چې کېږي هر کار چې د افغان د ښځو د حقونو په هکله کېږي نو زه هغه ته احترام لرم.
بل ډیر مننه میرمن سایل تاسو ته پکې وای پیژندل شوی افغان میرمن چې په تیر جمهوریت نظام کې د افغان خزو په استازیتوب په ډیرو غونډو کې راڅرګندېدي په مجلسونو کې په بحثونو کې ځینې اکثرا نه اوس له هیواده بهر دی او له هیواده بهر هم په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي فکر کوي چې هم دوی ملاتړ باید وشي دي هم دوی تر شا باید نورې خزینه فعالان هم ودرېږي لکه څنګه چې امین وویل اوس به ممکن ګرانه وي چې اوس نور مخکښ خزی پیدا شي او د هغوی تر شا دغه خوځښت دوام وکړي.
مننه. ډېر مهم پوښتنه ده دا وګورئ البته دا زما شخصي نظر ده دې کې زه هیڅ کوم مشکل نه وینم چې کوم پخوانی افغان شوی چې په دولت کې وو یا پارلمان کې کار کوي اوس فعال دي د افغان شوزو د پرغواړي کارو کې یا د غوي غږ جوړيږي اما آیا دا زمونږ کم خلک چې په وطن کې دي دا غوي فکری سره سمون لري او کنه غوي دا غوي په اړه زمونږ افغان میرمن چې په وطن کې دي یا کم ډلې چې مونږ لرو غوي سمره دا غوي ملاتړ کوي سمره طرفداري کوي مثال فوزیه جان کوفی کا اسپانیا کې ودریږي افغان شوز د پرغت پورته کوي هغه زما د پرغت پورته نه کوي هغه هغه خزه د پرغت پورته کوي چې کوم افغانستان کې دي خو هغه افغانستان کې دنه چې کوم خزه ده آیا هغه خپل ځان برابر دی ته ګوري آیا هغه غواړي چې فوزیه کوفی دا هغه اوسېږي ماونه شیالته دا پښتنه باید افغان شوز نه وکړو هغه افغان شوز چې په وطن کې دي. البته دوم کومه ګورو چې داسې بعض شخصیتونه زه د چا دلته نوم نه اخلم موږ تاسو ټول پوهیږو چې هر یو کس هلته په دولت کې څه مشکلات د خپل درلودل یا شخصي یا سیاسي که موږ ګورو چې هغه کوم کانټروورشل پرسنالټي ده نو په کار دا ده یا میچورټي دی ته وایي چې هغه ځان شاته کې مخکې دې لپاره مقصد دا چې افغان خود لپاره موږ څه کار وکړو او د پالیسی په بنسټ باندې کار وکړو او واقعا ستراتیژیک تغییرات یا بدلون راوړو بیا داسې کسان مخکې کوي چې هغوی کانټروورشل نه یا خلک په هغوی اعتراض ونه لري یا هغوی که ودرېږي خبرې کوي د هغوی خبرې د هغوی کوم پوینټونه چې اوچتوي هغه په وطن کې دننه عناناتو سره فکري لحاظ سره کلتور سره او سوچ سره سمون ولري که اغه سره سمون ون لري نو زمونږ د څه خوځښتونه صرف خوځښت پاتې کیږي او نور څه نه. زه فکر کوم دلته یو بل نقطه ډیر زیات مهم ده زما خبره هرگز د دې مطلب نه ده چې مونږ باید د افغان خزې چې کوم بهر د وطن نه دی دا غوي ملاتړ وکړو بلی وکړو اما دا ملاتړ څومره مثبت تغییر راوړي کوم وطن کې چې زمونږ افغانان دي خزي دي نجونې دي چې مکتب نه پاتې دي فکر وکړئ سلور کال یو جلې پاس له پنځم یا شپږم صنف نه مکتب ته نشي تلای نو دا هغه غږ مونږ څنګه باید جوړ شو دا هغه فکری ساته ته باید څنګه ځان ورسه او دا ډیر مهم ده په پالیسی باندې باید کار وشي سلور کال کې مونږ ونه شو توانیدای د دې چې په یو ان کې د خپل افغان شګه طرفه یو نمائنده ولرو اوس هم زمونږ نمائندګي او سړی کی کینیال ته زمونږ نمائندګي کوي کوم خزي چې دي صرف از سپیکر دي خبري کوي بس په دې مونږه کټوان نه لرو نه د دې مطلب دا چې کوم ځای کې مونږه یا خو په غلطه روان یو یا شاید الته باید ډیر زیات توجه کو تر سوچ دا بدلون مونږ راوړو. مننه.
مننه خدیجه امین. تاسو سره چې موږ خبرې وکړلې تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري څو دقیقې نور به هم لمک سره یاست. خو تاسو بیا هم د دې غونډه چې جوړه شوې وه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې په دې اړه موږ راپور درلود. په افغانستان کې دننه د یو شمېر میرمنو نظرونه مهم درلودل. د بلخ وی اوسیدونکې د نوریه نجفی زاده په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه ښه ده، یو ښه مثبت اقدام دی، خو دوی هیله لري چې که دا خونه وکولی شي پر طالبانو په ځانګړي توګه د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هغه فشارونه چې راوستي دي هغه فشارونه کم کړي، یعنی طالبان وهڅوي چې نور ښځې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي او دغه راز خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع ده چې ډیره مهمه بلل کیږي، نه یوازې د ښځو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د راتلونکي نسلونو لپاره. خو په دغه څه ډول غونډو کې تر ډیره په کوم مسله باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان ښځو د حقونو په برخه کې؟
زمون په ټول په هر غونډه کې تمرکز په دې ده چې افغان نجونې وکولی شي درس ووایي، طالبان باید طالبانو باندې باید فشارونه زیات شي چې هغوی دا محدودیتونه چې ښځو باندې راوړي دا ایسته کړي. خو ما وویل چې د افغانستان مشکل دا ده چې موږ دننه او موږ افغانان چې کدا مسله حل ونه کړو د بهر هیوادونه چې مداخله هم وکړي د څو کلونو لپاره دي. نو مهم دا ده لومړی چې موږ افغانان اتحاد ولرو، بیا موږ دننه ملاتړ د افغانانو ولرو چې موږ دا ملاتړ نه لرو. زه ګورم ځینې سړیان دي چې راځي، نارینه وایي چې افغانستان کې پخوا ډېر ازادي و د ښځو لپاره، نو اوس ښه دي. څومره مبارزه افغان نارینه د افغان ښځو لپاره کړې ده، هغه افغانان هم چې د افغانستان نه بهر ده څه کړې ده د افغان میرمنو لپاره. نو که موږ دا د نارینه له خوا د افغانستان په دننه ملاتړ ونه لرو دا هیڅ کار نشو کولای. موږ اوس چې دا داسې برنامه جوړو یا هر ځای ته چیزو خبرې کوو، دا موږ کوشش کوو، یعنی د خپل زموږ هغه برخه چې ده چې موږ باید کوشش وکړو چې بدلون راوړو په وضعیت کې. لیکن دا فکر نه کوم چې یعنی کدا خونه جوړ شو په اسپانیا کې دا باید عملی اقدام وکړي، لاړ شي طالبانو سره خبرې وکړي. اسپانیا یو هیواد ده، یو اروپایي هیواد ده چې موږ ته دا فرصت ورکوي چې موږ د خپل د ستونزو د خپلو مشکلاتو په اړه خبرې وکړو. نو د افغانستان مشکل د افغانستان دننه باید حل شي.
تاسو دغه د خپل د یووالي یادونه وکړه چې ټول سره په یو خل نه دي، او دغه اړیکه د افغانستان کې دیننه د غو خزینه فعالانو سره په څه ډول نیول کېدای شي؟ دا چې تاسو په بهر کې یاست، یعنی تاسو په شان باندې نورې خزینه فعالان دي او په دې برخه کې کار کوي؟
موږ ډېری ښځو چې د افغانستان دننه ده موږ هغوی سره په اړیکه یو خبرې کوو. خو بدبختانه چې د افغانستان مشکل دا ده چې هر څوک راځي وایي چې زه باید اوسم، یعنی موږ دا اتحاد تر اوسه پورې نه ده جوړولی چې ټول ښځې یو بل سره ملاتړ ولرو، یو د بل نه ملاتړ وکړو او هغوی یو بل سره اتحاد ولرو، هر اقدام چې هر کار چې کېږي یو ځای وکړو. بدبختانه یو یو څه چې اوس وایي یو کار کوي، بل راځي چې وایي ما لپاره د قبول نه ده، دا زما نماینده نه ده، زه دا نه غواړم، باید زه اوسم. نو دا فکر کوم چې هغه دي دا ښه نه دي. موږ باید قدردانی وکړو هر څه چې کېږي د افغان د میرمنو لپاره، او موږ ټول باید یو ځای سره هغه اتحاد ولرو.
بله خدیجه امین، له تاسو ډیره مننه. فکر کوم چې ډیر وخت به نور نه لري.
نه اوس جلسه لرم، زه باید لار شم. مننه تاسو.
مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل د ښځو د حقونو فعال خدیجه امین. وګ مسائل تاسو له موږ سره یاست، په څو شیبو کې به د غراز د یو بل افغان خزینه فعال او خبریال ارزو سادات هم د ټلیفون لاري وصل شي زموږ همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ورسره ټینګه شي. خو بیا هم اغلی سایل مخکې په خبرو کې هم دا موضوع یاد شو او لدې مخکې هم یو بحث چې مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي په ښارونو کې د ښځو ژوند د لرو کلیو او بانډو په نسبت توپیر لري او هغه ښځې چې په ښارونو کې د کابل په شمول اوسیږي په تیرو شلو کلونو کې ډیر هغه تغیرات راوستل شوي وو. د افغانستان په لویه کچه هغه لرو کلیو او بانډو ته نه و رسېدلي. د حقونو موضوع نه ډېرې ښځې بې خبره دي. په ورځني ژوند کې نه پوهېږي چې د ښځو نړیواله ورځ کومه ورځ ده، اساسي بنسټونه یا اساسي حقونه کوم دي یا ځینې نور. څه فکر کوئ د دا چې په اکثر د سټیجونو تر شا ښځې راڅرګندېږي، تر څه حده دوی د افغاني ټولنې له هغه منځه باخبرې دي او کولی شي چې دغه کړاوونه او ناخوالې چې عملاً په ټولنه کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. کله چې د موضوع د حقونو موضوع مطرح کیږي، د حقونو له موضوع سره ډېر حساسیتونه راپارول کیږي. خو ځینې نور مسایل شته چې کیدای شي د ښځو په برخه کې هغه راڅرګند شي او هغه په ښکاره بیان شي.
دا ډېر یو اساسي پښتنه هم ده او بدبختانه افغانستان کې زمونږ ډېر یو غټ او تور یا ډېر سخت حالات ته په خزو باندې، لکه اکثر افغانستان کې چې څومره دولتونه راغلي دي یا شیدینه فعال کار کړی، دا وی زیاتر تمرکز په همدا ښار یا سنټر آف د سیټیز ته پاتې شوی. په کلیو کې کم حالات چې په خزو باندې ده هغې نه مونږ تاسو ټول بې خبر یاستو. یو خو د افغان ښځې هغه عمومي مشکل ده چې تعلیم او صحت ده، او بل د هغې اسلامي یا شرعي حق. بیا دوم د هغه کورنۍ کې چې کوم مشکلات ورته مخکې کیږي، دا چې ورور ور سره څرنګه چلند کوي، برخورد کوي، پلار ور سره څرنګه برخورد کوي، کله چې هغه واده کیږي بیا د هغې هغه میړه ور سره څرنګه چلند لري، دا بیخي او بل اړخ ده. لکه افغان ښځه یوازې مشکل دا نه ده چې تعلیم نه محروم پاتې ده یا روختون ته نسی تلای، کوم میرمنې چې تکلیف لري، وړه ماشوم لري، لکه دوایی ورته نه رسیږي. همدا اوس مهال تقریبا د ماشومانو مړینې 50% زیات شوی ده. ولې چې هغه کلی او لری علاقو ته دوا نه رسیږي، هلته میرمن ډاکټرونه نشته چې لاړ شي کار وکړي، او دې سره سره دا غوی کور کې چې کوم تاوتریخواله سره مخامخ دی، غوی هغه ډیر عادي سوای نه خلکو ته، حتی هغه خزه ته دومره عادي ده چې اوس هغه تاوتریخوال مخکاري لسه ورته ښکاري چې دا عادي ده، دا کیږي، دا لکه زما کور کې ډیر عادي خبره ده. ول چې خپل مور یې هغه سړي دلای بیا خپل سره کیږي ورسته دا سر نسل تر نسل دا شی روانه ده. نو زما همیشه خبره دا ده چې کوم خزه په شمول زما خپل ځل چې ککلا ودریګم د خزه لپاره خبرې کوم، باید په بیک سټیج کې زما په ذهن کې دا اوسېږي چې ځل چې دلته ودریګم خزه لپاره غږیږم، یوازې هغه خزه لپاره مونږ نه غږیږو چې کوم په خار کې ده یا کوم چې په خارونه کې ژوند کوي، یا صرف هغه خزه لپاره چې مکتب ته نه ځي. دا باید ټول هغه خزه مونږ په شمول کې واخلو کوم چې په کلی کې اوسي، کوم چې کورنۍ تاوتریخواله سره مخامخ دي. هغه خزه چې تعلیم نه دي کړی خو هغوی هم حق لري چې خپل حقونو حقوقو په اړه پوه سي، هغه به څرنګه پوهېږي؟ آیا څلوېښت کلان یا 50 کلان ښځه به مونږ دوباره مکتب ته راولو یا نه؟ داسې یو پلان به ورته سمو، یا داسې هغه ډور ټو ډور یا بی ټو بی سیستم ورته جوړو چې هغه خپل حق او حقوق نه به خبر شي. بیا دې کې یو بل ریخه دا ده، بدبختی دا ده چې افغانستان کې کله هم چې د ښځو حقوقو په اړه مونږ خبرې کوو، زمونږ سړی بدبختانه دا فکر کوي چې مونږ خارجي سیستم الته راوړو. یا فیمینیزم یو ډیر مشهور خوځښت وو چې هغه ډیر منفي اثر په افغانستان باندې پاتې شوی ده. نو هغه باندې هم باید مونږه فوکس وکړو یا توجه وکړو. نو سمرم چې د افغان شذې وطن نه بهر کله هم مدریږي په نړیوال سټیج باندې خبرې کوي، زما په فکر خپل هغه کالیا غستلو نه واخله، تر سرنګ هغه کوم الفاظ کاری، سرنګ د هغه باډي لانګویج کوم نقاط باندې هغه خبرې کوي، دا ټول هغه افغان خزه چې د نن وطن کې ناشته د هغه ژوند باندې تاثیر گذار وي.
ډیره زیاته مننه واګ مسایل. بلې قدر منو اوریدونکو، د ازما حق دی خبرونه اوري. نن بحث مو پر دې څرخی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. دا ډول یوه خونه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې البته د افغان ښځو د خونې په نوم د تېرې پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته بیا به د ښځو د حقونو فعال او خبریال ارزو سادات ته ورکو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د ازما حق دی خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال او خبریال ارزو سادات هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. اغلی سادات خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیات مننه کوم مولان. سلامونه تاسو د جدید راډیو ټول کارمندانو اوریدونکو ته
ډېر مننه. که بحث مو تر اوسه نه وي اوریدلی، موږ نن بحث کې پر دې وڅرخېدو چې له هېواده بهر که غونډې کېږي، خوځښتونه جوړېږي د افغان ښځو د حقونو په پار، تر څه حده پورې دا معاصر دي که دا خوځښتونه او دا غونډې د افغان ښځو باندې هغه فشارونه چې را وستل شوي د طالبانو له لوري له هغوی نړیوال خبروي، په عین حال کې تر څه حده کولای شي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو په ژوند کې عملا تغییر راوړي؟ تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان میرمنو د خونې په نوم یو نوی خونه البته پرانستل شول، او په دې مناسبت یو غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و، یو لړ ویناوې وکړې، یو لړ څرګندونې وکړلې. تاسو دا ډول غونډو او دا ډول خوځښتونو ته څومره هیله من یاست چې هغه به وکولی شي چې د افغان ښځو هغه غلي غږونه بدرکه کړي؟
نوری صاحب محترم، مونږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په افغانستان کې ښځو ته خو دا حق نه ورکول کېږي چې دوی د لارینونه وکړي یا د خپل حق غوښتنه وکړي، ځکه دا حق خو د هغوی نه اخیستل شوی. او زه چې فکر کوم که له هېواده بهر زموږ فعالان یا خبریالان یا د ښځو د حقوقو فعالان خپل غږ وباسي یا غونډې ترسره کوي یا لاریونونه کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مثبت اغیزه ولري زموږ د ښځینه او په حقوقو. البته که ډېر نه وي، حداقل هغه لږ بدلون خو به رامنځته شي یا د هېواد دننه یا د هېواد بهر. مګر دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په حقونو خبره شي، زه فکر کوم چې هغوی خبر دي، هغوی ښه پوهېږي چې زموږ افغانې میرمنې په څومره سخت وضعیت کې دي په افغانستان کې، او هغه خبریالان چې له افغانستان وتلي په دویم هېوادونو کې دي په څومره سختو مشکلاتو کې دي، په څومره سختو ستونزو کې دي، او دوی نشي کولای چې مثلا کیسونه لري بل هېواد ته لاړ شي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي اوس هم په ستونزو کې بند پاتې دي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غږ وباسي خپل د ستونزو لپاره. نو زما په نظر چې دغه غونډې به ډېرې مثبتې اغېزې ولري د دې لپاره چې زموږ میرمنې افغانې میرمنې وشي کولای تر یو حد خپل حقونه ترلاسه کړي.
اغلی ساده، تاسو چې ډیره موده د خبریالۍ په توګه باندې هم کار کړی دی، په افغانستان کې دغه اوسنی وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ په تېره بیا د رسنیو په برخه کې د ښځینه کارکوونکو د ښځینه خبریالانو ورځ تر بلې پر دوی د فعالیت کړی څنګه کیږي که څنګه؟
بالکل، دا خبر خو دا ده چې زه ژورنالیست پاتې شوی یم او هلته مې کار کړی په افغانستان کې، او ما خپل مینې سره بین خپل مسلک سره بین ها مینه درلوده، او دا ټول مجبوریتونه دي چې موږ مجبوریږو چې هغه فشار چې د حکومت لخوا واردېږي یا هغه محدودیتونه چې موږ نشو کولای نو خپل کار ته ادامه ورکوو، یا هم د کار نه د انسان زړه سوړېږي. اوس هم زموږ ښځینه کارکوونکي یا خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي، هغوی په ډېرو سختو شرایطو کار کوي، په ډېرو سختو محدودیتونو کار کوي، او دا محدودیتونه یعنی د پخوا په پرتله اوس ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې زیاتېږي. حتی تر دې چې زه فکر کوم چې یوه ورځ به نور زموږ ښځینه خبریالانې حتی هغه په راډیو تلویزیون او په ټولنیزو رسنیو کې هم که دا رقم روان اوسي شاید دوی ونشي کولای کار وکړي، مګر که چېرته د حکومت فکر تغییر وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي او پوه شي چې ښځه حق لري چې اوس هم پوهېږي، داسې نه ده چې نه پوهېږي، خو دا چې ولې د دوی حقونه نه ورکول کېږي زه نه پوهېږم. که دې فکر ته راشي چې مثلا زموږ ټولنه ډاکټرې ته، خبریالې ته، معلمې ته، او هرې برخې کې زموږ میرمن ته ضرورت دی، هغوی ته اجازه ورکړل شي، شاید دا حالت ښه شي. مګر موږ او تاسو ګورو چې ورځ تر بلې حالت بدتریږي. مثلا پخوا انسټیټیوټونه خلاص ول چې نجونو پکې درس ویل، د طب په برخه کې کولی شو تحصیل وکړي که څه هم نورې برخې تړلې وي. اوس موږ ګورو چې هغه د طب برخه یې وتړلې، هغه انسټیټیوټونه یې وتړل، هغه کورسونه یې وتړل چې زموږ خویندې ورتلې هلته درس ویل، زموږ د ټولنې دپاره یې درس ویل. نو په ټوله کې یعنی محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې حتی د انسان زړه بیخي توریږي چې زه ولې دغلته یم، ولې په دې هېواد کې یم. حتی ما خپله داسې اورېدلې که نه چې ټول وایي چې ای کاش زه بیخي په افغانستان کې پیدا نه وای، زه په داسې ملک کې پیدا شوی یم چې همیشه پکې جنګ دی، همیشه د حکومتونو بدلون دی، او هر حکومت چې راځي هغه مظلوم ملت تر پښو لاندې اوسي. هغه کسان چې اصلا ګناه نه یم هغوی د پښو لاندې کېږي. اوس موږ د ښځینه او څه ګناه ده چې مکتبونه تړل شوي، کورسونه تړل شوي. اوس ګورې زموږ ښځینه بازار ته ځي، سودا اخلي، بیرون وځي، په دې کوم محدودیت نشته. ولی په مکتب کې څه محدودیت و، په کار او په دې روزګار کې څه محدودیت دی چې دوی په دې وضع کوي؟ او دا بې ګناه نجونې چې فقط او فقط هیله یې دا وه چې کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، بل ځای ته نه، خپل ځان ته، خپل اولاد ته، خپل فامیل ته کار وکړي. مګر دا ټول له کاره ګوښه شول، له تعلیمه ګوښه شول، او هر ورځ یو بل نوی محدودیت ورته راځي چې دوی بېخي زړه توري کړي دي. او دا چې زه خپله خبریالوم او مثلا خول شرایط ادا کړې د وظیفې ته تلم، کار مې کوو، خو آیسته آیسته د شرایط دومره سخت کړل چې بیزارې کړو، د خپل وطن نه بیزارې کړی. او اوس موږ داسې نه یو چې ولا موږ بل ځای کې یو آرام نه شو، نه، موږ خپل وطن غواړو، خو هغه وطن چې حداقل موږ ته حقونه راکړل شي. نو
بله، اخلي ساده، مخکې مو د نورو ګډونوالو البته د دې بحث نظرونه درلودل. دوی وایي چې په نړیواله ټولنې هغه چې لازمه ده پر طالبانو باندې فشارونه نه دي راوستي چې دوی د ښځو او نجونو په وړاندې له خپلو چلندونو څخه په شا شي. فکر کوي چې آیا په رښتیا هم دوی کافي هغه فشار نه دی راوستی؟ تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوالې ټولنې د څه هیله کیدای شي؟ دوی کوم وسایل لري چې پر طالبانو باندې د فشار لپاره له هغو کار واخلي؟ بله، اغلی سادات،
اورم. نو ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ښه پوهېږي چې زموږ افغاني مېرمنې له څه ستونزو او څه مشکلاتو سره مخ دي. داسې نه ده چې هغوی په هېڅ څه نه پوهېږي، په هر څه پوهېږي. ولې هغه فشار چې دوی باید وارد کړي، زه نه پوهېږم چې په کومې لاره او په کومې طریقې باید وارد کړي، خو هغوی ته دا ډېره ښه معلومه ده چې دوی کولای شي له کومې لارې د طالبان سره مخته لاړ شي چې حداقل د ښځو حقونه ورکړي. مګر فقط په خبرو خو نه کېږي نور صاحب، فقط خبرې دي چې د ښځو حقونه ورکړي، د ښځو حقونه ورکړي، ولې عمل کې هېڅ شی نشته، هېڅ شی کومکونه ورته کېږي، حمایت ورنکی، البته مستقیم کنی که غیر مستقیم حمایت کیگی، هست یو حکومت داری که تو سر آدم دیگه تول دوی ترسیگی نو دوی ولی دی خزوها کنواردی نو چه ضرورت لری خودا چی نریوالا تولن پر دوی لک فشار رونی نو شاید که دوی شاید که دوی مجبور شده خزوها کنواردی غیر لاغی خوب خبر نکیگی.
بله من آقای سایل، طالبان د نړیوالو د دغو غوښتنو یا د بشري حقوقو د سازمانونو د غوښتنو په وړاندې وایي چې د شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، او له بل اړخه بیا هم په افغاني ټولنې باندې دوی ټینګار کوي چې د افغاني ټولنو دا دود او دستور د افغان ښځې چې په دغه شرایطو کې ژوند کوي دا شرایط فرق کوي د نورو ټولنو سره. خو که نور ټولنیز وګوري هغه اسلامي هیوادونه دي، په اسلامي هیوادونو کې هم د ښځو وضعیت بل ډول دی. افغانستان کاملا له نورو هیوادونو سره د ښځو د حقونو په برخه کې کاملا په یو بل لار باندې روان دی. دغه افغانستان فکر کوي یا د افغاني ټولنه ډیره ځانګړې ټولنه ده، له نورو سره ډیر توپیر لري چې طالبان پر دې باندې ډیر ټینګار کوي؟
زما په خیال دا د طالبانو د خوانه صرف یو بهانه ده. مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو، قرآن هم ویلی، خپل فرایضو نه سنت نه خبر یو. په قرآن شریف کې اول ځل چې وحی نازل شو هغه اقرا، یعنی ووایا. نو انسان ته دا امر سوی چې ته خپله ووایا، ازده کړه، پرې باندې فکر وکړه، او بیا هغې نه پس مخکې لاړ شه. سوال کول اسلام کې ښه ویل شوی، یعنی د دې تشویق سوی چې ته باید سوال وکړې چې کوم شی نه پوهېږې. دا چې طالبان راځي مونږ ته اسلام وایي، او افغان کلتور یا افغان فرهنګ یا د افغانانو هغه ژوند کولو طریقه او میرمنو سره چې کوم رویه یا سلرو مونږ د خپل افغان ټولنیز تر مخه هغه مونږ ته بیانوي، دا ډېر واضح ده چې دا بهرنۍ یو ستراتیجي ده چې دوی مخکې وړي. دا مونږ او تاسو ټول ته معلوم وو چې دوی کوم ځای نه دا خبرې راتلل او څرنګه دا مخکې لاړ. اوس طالبان څومره چې زه ګورم خپل په دې خبرو به پښیمانه مي کوم فشارونه چې په دوی راغی، صرف او دوی ونه شو کولی یا توان نه درلودل چې دا خپل خبره بیرته واخلي. نو اوس هغوی خپل په همدې خبرو کې خپله بند پاتې دي. دا نه د افغان ټولنه نمایندګي کوي د دوی خبرې، نه طالبان نمایندګي کوي او نه د پښتانه نمایندګي کوي. البته زمونږ بدبختي دا ده چې طالبان پښتو وایي، او دا طالبان چې کوم دریز د افغانانو ښځو په واره او افغان ټولنې په واره لري، هغه زیاتر پښتانه ته ضرر رسولی. د پښتانه یو ډېر غلط یا منفي تصویر نړیوال سطح باندې مخته کړی ده. مونږ او تاسو ته دا ډېر زیات مهمه ده چې مونږ باید په دې باندې وغږیږو. مننه.
مننه آغلی سایل. آغلی سادات، په نړۍ کې سیاسی او وضعیت په چټکۍ د بدلون په حالت کې ده. موږ تاسو په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې د ډېرو خوځښتونو شاهدان یو، دغه راز د ځینو مداخلو شاهدان یو. داسې تر ډېره پورې انګېرل کېدله چې په افغانستان کې چې کله جمهوري نظام ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، نو ډېرو سره داسې فکر پیدا شو چې دا به ډېره سخت دی چې طالبان له خپلې لارې را وګرځوي او دوی وهڅوي چې دغه فشارونه کم کړي، او باید له داخل نه دغه حرکتونه یا خوځښتونه دوام وکړي. له بهر لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر باندې ځینو هیوادو ته ځي یا مداخله کوي یا بل کوي، او بهرني فشارونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو په دې وروستیو کې موږ د څو بیلګو شاهدان یو چې په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو کله چې په وینزویلا کې د وینزویلا ولسمشر ونیو، له خپل هیواد ویست، په ایران کې اوس چې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې ګواښ کړی چې کچېرې په اعتراض کوونکو دوی هغه خشونت ته دوام ورکړي، او نو ممکن چې دوی مستقیما مداخله وکړي دغه سي غواخونه فکر کوي چې دا به بل اخره د دی او هغه سلسله به افغانستان ته هم ورسیږي. دغه وضعیت اوس په افغانستان کې روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت په اقتصادي او ټولنیز برخه کې هغه سینه ده چې تصور کېده یا د اکثر افغانانو په خوخه وي یا د نړیوال ټولنې په خوخه وي. زموږ غاوري
نوري صاحب غاغه مورم غاغه مورم وبخي.
یعنی فکر نکوي چې دا به هم یو د دې پل مشي چې بلخره نړیوال ټولنه کې پر راس کې امریکا وی یو عکس العمل ښکاره کوي؟
زه فکر نه کوم چې نوري صاحب افغانستان به د دې وضعیت سره مخامخ شي، ولیکن دا بیا هم سیاسي تحول.
یعنی فکر کوي چې افغانستان نو د نړیوالو لپاره ملوېدلې ده؟
کوم چې فعلاً نړیوال ټولنه ډیر پام وینځویلا او ایران پاتې دی، او فعلاً افغانستان یو لږ څه تر یو مودې پورې شاید ډیر پام وړ نه ګرځي. ولې دا بیا هم سیاسي تحولات دي، سیاسي لوبې دي چې د رهبری څنګه استاد پلاس کې نه ده. ممکن پاینده وخت کې څه راپیښ شي. ولې دا فکر کوم چې اوس د نړیوالې ټولنې ټوله توجه د ایران او وینځویلا او ځینو نورو هیوادونو خواته ده.
بله، خو ولس غم باید وخوړل شي، د ولس غږ باید واوریدل شي، د ولس خبره باید واوریدل شي. افغان ښځه د دې ټولنې له نیمایي برخه جوړوي. که چیرې اوس دغه فشارونه په دې ټولنې په نیمایي برخه باندې راوستل شوي دي، دا غږ باید بدرګه شي، د دوی هغه غوښتنې باید واوریدل شي، په ټولنه کې باید دوی ته د فعال حضور زمینه برابر شي، امکانات برابر شي. که دا نشي کېدی، فکر نه کوي چې بلاخره به یوه ورځ وضعیت بل ډول وي، د یو بل ډول وضعیت شاهدان اوسو، تحولات په چټکۍ سره په هیوادونو کې پرمخ ځي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. دا چې مثلا اوس په افغانستان کې ښځو ته د تظاهراتو یا د لاریون حق نه ورکول کېږي. یعنی هغوی صرف هم خپل غږ جګوي چې مثلا د ایران خلک اوس لاریونونه کوي، غږ جګوي، او اخوانه د امریکا ولسمشر ورته وایي ستاسو حق نه لري چې دوی سرکوبه کوي یا 2000 وضعیت کوي. نو په افغانستان کې فعلا دغه مرحله نه ده شروع شوې چې څوک د لاریونو کې څوک د غږ پورته کړي. که دا مرحله کېدلی نو په دا څلورو تقریبا 500 کالو کې باید د خلکو غږ جګ کړی وای، او باید اجازه ورکړل شوې وای. که نه چې دا تغییرات حتی باید په دې 15 کالو کې راتلی. نو زه فکر کوم چې اوس به وخت دی، اوس به شاید داسې یو تغییر دومره زر رانشي.
فکر نکوي چې
بدیل نه لرو؟
بله، فکر نکوي چې طالبان او مشران به هم دغه وضعیت ته اوس زیر نوي؟ ایا دوی به هم دغه احساس نکوي؟ په سیمه کې موږ د ډیرو ثابتو رژیمونو شاهدانو چې هغه اوس ډیر کمزوري شوي دي. فکر نکوي چې دوی به تر یو حده پورې د خپل دغه دریزه په شا نشي دغه ګواښونو ته په پام سره؟
خو زه داسې فکر کوم چې تیر حکومتونه چې ول هغوی بیا یو بدیل درلودو، چې مثلا که دغه حکومت له منځه لاړ شي په ځای به یو بل حکومت راشي. مګر زه فکر کوم اوس طالبان شاید دې ته فکر وکړي چې کوم مثلا څوک دي چې اوس نه غواړي چې که موږ لاړ شو څوک به راشي. شاید دوی په دې فکر کې اوسي چې کوم بدیل حکومت نشته چې راشي، او د دې لپاره به دوی زړه ارام او آرام وینو. خو بیا زه دا وایم که د دې پر ځای چې بیا کوم بل حکومت راشي، بیا کوم بل بدلون راشي، ایکاش چې دوی خپل په ځان خپل پرختار چې بدلون راولي، او همدغه د افغانستان ټولنې کې ښځو ته د حقونو ورکړي، مکتبونه دې خلاص کړي. همدغه لکه نور اسلامي ممالکو چې کوم اسلام په نورو ممالکو کې دی، اسلامي ملکونو کې همدغه چې اسلام چې دوی ممالکي، نو د دې په ځای چې یو ګډوډي راشي د نورو هیوادونو په شان، که چېرته دوی خپل ځانونه اصلاح کړي او په خپل فکر کې تغییر راولي، زه وایم چې دا به ښه خبره وي.
ډیره مننه اغلی سایل. اغلی سادات، ډیر وخت نه لرو، ستاسو نظر غواړم واخلم چې دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، فکر نه کوي چې بلاخره به نړیواله ټولنه په یو ډول باندې عملاً اقدام وکړي، له دې زیات یو څه وکړي، که څنګه تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
زما په نظر فیلان نړیوال خو حتی افغانستان خو ته کوم توجه نه غواړي وکړي که د نړیوال ډیر توجه په مسیدل په اول قدم کې د طالبان په پاور کې نه راوستل او په دې څلور کالو کې یو داسې اقدام به نیول څومره چې افغان ښځې بهر د وطن نه دومره غږ خپل جګ کړی ده همیشه په آی سی سی ته او په نړیوال سطح باندې لکه په ثبوتونو سره ډیر اسنادونه مخکې سو په کوم سطح باندې چې افغان ښځو باندې ظلمونه وشو او کوم لاریون چې کېده په وطن کې هغې باندې چې کوم دوی ظلمونه یې وکړو هغه ټول هر څه ریکارډډ فارم کې پروت دی خو نړیوال سطح باندې هیڅ کوم اقدام ونه شو نیولی. اما دا بیرته راځي خپل طالبانو ته که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په قدرت کې اوسېږي دوی په فکر دوی دا فکر کوي چې دا وطن د دوی ده او دوی د وطن لپاره ښه فکر کوي نو باید دوی د ښځو غږ واوري. دا خبره دلته نه خلاصېږي چې وایي چې افغان کلتور او فرهنګ داسې ده چې ښځو تعلیم په خلاف ده. نه دا خبره باید دوی پرېږدي. دا ډېر سطحي خبرې دي او دوی باید جدي توګه باندې په دې باندې فکر وکړي نو علاوه څه بدلون راتلی شي.
ډېره مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین وک مسائل او ارزو سادات چې د زما حق د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم خزانہ پر امان سی پلپو لپو اوش کی تو یوم برت درزم پلپو لپو اوش کی تو یوم برت درزم سوالگریم جوابون غیروم برت درزم اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیراوام برت درزم تجه بس وچه تمین وزرونا شما که تجه بس وچه تمین وزرونا پر سر بانی اورونا چلاوام گرت درزم پر سر بانی اورونا چلاوام گرت درزم سوال گریم جوابونا میراوام گرت درزم سرک د سبا مون میتال ری زلیر نا کیچی سرک د سبا مون میتال ری زلیر نا خوبونا پلے مو کی زنگوم برت درزم خوبونا پلے مو کی زنگوم برت درزم و سوال گریم جوابانا میرم سرکشد مرگلیر سلامتی تمینی سرکشد مرگلیر سلامتی پغاڑ کی دارون نچوم برت درزم پغاڑ کی دارون نچوم برت درزم سوال کریم جوابون حیرم برت درزم چیدی پاپنو جارو کمم. Thank you.